السلام علیکم ستړي مشه زه سفي ولاستان زایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کوو. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویست ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د جدي امنیتي ننګونو او همدارنګه د افغان کډوالو د خوندیتوب د اړتیا په اړه له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره مهمې خبرې کړې دي. هغه نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر باندې لیکلي چې له دوه ورځني ګټور سفر وروسته له اسلام آباد څخه وځي. ښاغلي ویست لیکلي چې په دغه سفر کې د پوځ له لوی درستیز جنرال سید آسم منیر، د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل جیلانی او د کورنیو چارو وزارت له مرستیال سره خبرې کړې دي. ټام ویست زیاته کړې چې متحده ایالاتونه په سیمه کې د ترهګرۍ په ضد د پاکستان ترڅنګ درېږي. هغه ویلي له نړیوالو سازمانونو سره د همکارۍ او د انساني او باعزته چلند په ګډون د کډوالو د خوندیتوب مسایلو په تړاو له اسلام آباد سره په نږدې اړیکو منندوی دی. ایرانی رسنۍ د څه باندې 11,000 افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکوي. د ایران ایرنا دولتي اژانس د خراسان رضوي د پولیسو د مشر مجید شجاع په وینا نن راپور ورکړ چې دا ټول بې اسناد افغان کډوال د دوغارون او تیبات له سرحدونو د افغانستان لور ته وسپارل شول. د پولیسو د مشر د دې کډوالو دقیقه شمیره 11,204 تنه یاده کړه. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایرنا د راپور له مخې روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 3,30,000 افغانان چې په غیر قانوني ډول ایران ته داخل شوي وو بېرته افغانستان ته ولېږل شول. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو ویلي د طالبانو د حکومت دوه چارواکي چې تازه د امریکا د متحدو ایالاتونو د خزانه وزارت لخوا پرې تحریمونه لګول شوي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د بشري حقونو په جدي سرغړونو کې ښکیل دي. د امریکا د خزانه وزارت د بشري حقونو د ورځې او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15مې کلیزې په مناسبت د طالبانو حکومت په دوو چارواکو محمد خالد حنفي او فرید الدین محمود تحریمونه لګولي. خود طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په جواب کې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د فشار راوړل د حل لار نه ده. او اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو کې د مصنوعي ځیرکتیا د راتلونکي په تړاو د یو لړ مقرراتو پر سر توافق وکړ. دا په نړۍ کې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې لومړی پریکړه ده. که سرغړونه ثابت شي هغه شرکت یا هغه کسان چې د اروپایي ټولنې پریکړو ته پاملرنه نه ده کړې له 5 میلیونو تر 15 میلیونو یورو جریمه کېدای شي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. نیکی هیلی می ومنه زه سید شنوارم او دا ځل ترشنه آسمان لاندی د سیاسي او ټولنیزو بحثونو کوربه. سبا یک شنبه په داسې حال کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ او د بشري حقوقو په تړاو د ملګرو ملتونو د نړیوالې اعلامیې 15مه کلیزه ده چې له دې اعلامیې 25 کال وړاندې افغانستان د بشري حقوقو او انساني شرف په خوندي کولو کې د نړۍ له ګڼو هیوادونو ممتاز و. خو له دغه اعلامیې 25 کال وروسته بیا د افغان بشر د حق د خوندیتوب افسانه داسې هوایي وړه چې تر ننه یې داد و فریاد نشته. له دې اعلامیې وروسته هر هیواد د بشر د حقونو په درناوي ځان داسې مکلف کړ چې تر ننه خلکو ته ټولې لازمې بشري ازادۍ او حقونه رسولي. خو افغانستان کې له 500 کالو راهیسې جګړه، بشري جنایتونه، د ښځو ماشومانو په نړۍ کې د بشر د ټولو حقونو ترڅنګ د بیان، اوسېدو، آن د څښاک او خوړو د مسؤلیت نه لرل جدي ستونزه ده د افغانانو. سل کال وړاندې افغان ښځې ته حکومت د تعلیم، کار، رای او د ژوند د ملګري انتخاب حق په زور اخیسته. خو اوس افغانستان کې حاکم حکومت په زور دا ټول حقونه له ښځو او له زیاتره وخت کې ویل کېږي چې له انسانانو اخلي. حکومتونه ځیر ازي حکومت ډلې کوم حکومت او کوم لوري څومره انسانان ولې د چا لپاره وژل دا حساب نشته. زموږ د نن ورځې بحث او په بحث هم پام دیاره دی ستاسو نظرونه به هم راخلو. خو ملمانه دی را سره په امریکا کې د کلیفورنیا پونتون استاد ډاکټر عبید برهانی چې څو شیبو کې برا سره ملګری شي. کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسی جرګې مخکنی وکیل شینتی کړوخیل هم را سره خوشبختانه په برنامه کې ده. او په تبعید کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنر شکر الله مشکور چې د حقوق برخه کې دکتورا لري او همدارس په تبعید کې د افغان بشری فعالانو د شبکې مشر هم دی. له کابل بر سره په اړیکه کې کیږي مولوی قاسم، او زه به اوس چې څوک را سره په لیک دي څو مېلمانه دوی ته خراغ لاستو. سړي مشه په خیره مشکور صاحب او کډو خیل صاحب،
مننه کوم تاسو ته هم سلامونه او نیکی هیله اوردونکو ته هم
ډیره مننه. مشکور صاحب زه به تاسو نه را پیل کوم. د بشري حقوقو اعلامیه کومې انساني ارزښتونه خوندي کوي، کومې افغانستان کې خوندي نه کړل، او ستاسو پان باندې په دا پنځه اویا کالو کې ولې داسې څه پیښ شول چې د افغانستان کې بشري حقوقونه خوندي نه شول؟
جناب شنور صاحب ډیره مننه کوم. زه هم بلی اواز مې اوري
او غږم راځي ستاسو.
زه هم د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت ټولو د بشري حقوقو فعالانو ته مبارکي وایم، او خصوصا افغان فعالانو ته د لا ثبات، استقامت او همغږۍ هیله کوم. افغانستان لکه څنګه چې تاسو هم ویلي د ملګرو ملتونو د سازمان له جوړېدو سره په فعال توګه د دغه سازمان غړیتوب درلود، او په تیرو وختونو کې تقریبا درې کاله او شپږ میاشتې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون مشري په غاړه لرله. مرحوم عبدالرحمن پژواک هغه کس و چې د دغه کمیسیون مشري په غاړه لرله، او حتی تر دې اندازې پورې د بشري حقونو په برخه کې د افغانستان هیواد د افغانستان حکومت مخکښ و چې په هماغه وخت کې د ملګرو ملتونو د ساتنې غونډې مشري هم ترسره کړه. همدارنګه په 2018 کال کې افغانستان د بشري حقوقو د شورا غړیتوب هم ترلاسه کړ. چې دغه شورا غړیتوب ترلاسه کول یو ډول ارزښتونو ته ژمنتیا او په عمل کېدل ډیر زیات اړین دي. باید دا هم یادونه باسو چې د افغانستان حکومت وکولای شو جمهوري دولت، البته د اسلامي کانفرنس کې هم د بشري حقوقو د کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړ. چې دا ټول هغه مسائل دي چې متوي چې افغانستان د بشري حقونو په برخه کې فعال پاتې شوی. ولې متاسف په اوس وخت کې افغانستان د بشري حقونو په شورا کې هم خپل غړیتوب له لاسه ورکړ، په د اسلامي کانفرنس په سازمان کې هم خپل غړیتوب له لاسه ورکړ، او همدارنګه په ګنهري کې یا د بشري حقونو د نړیوالو نهادونو نړیوال ائتلاف کې چې افغانستان کلونو راهیسې په هغه کې لومړنی مقام درلود یا ای سټیټس درلود، هلته هم د افغانستان عضویت په تعلیق اچول شوی دی. دا ټول د دې څرګندونه او د دې ښکارندوی کوي چې متاسفانه په اعلامیه کې او په هغه کنونسیونونو کې چې افغانستان امضا کړی دی، البته د بشري حقونو په تړاو، په دې کې راغلو او درج شوو حقونو ته ژمنتیا ورځ تر بلې په کمیدو، او حتی نه یوازې دا چې ژمنتیا ورځ تر بلې کمیږي، د بشري حقونو د نقص موارد په افغانستان کې ورځ تر بلې زیات دی، او د بشري حقونو له اړخه افغانستان د یو بحران لور ته روان دی. که چیرې د دغه بحران مخنیوی ونه شي نو افغانستان به لا هم په سیمه کې او په نړیواله کچه خپل ارزښت لا هم له لاسه ورکړي.
ډیره مننه. زه به تاسو ته بیرته هم راځم، ځینې نورې پوښتنې هم راسره شته. اغلی سفیر صاحب، کراته وایي چې افغانستان کې خو وژنې هم ډېرې وشوې، جنایتونه هم وشول، د نړیوالو په منځ ګډتوب روغې هم وشوې، خو همدغو نړیوالو هیچا سره حساب لپاره د افغانانو لاسنیوی ونه کړ تر د نن ورځې پورې. فکر کوي چې ستونزه چیرته وه په دې تیرو 50 کالو کې، خصوصا شل کال وړاندې چې د دې وړې زمينه مساعده شوې و چې په افغانستان کې به د خلکو سره د غوی د جرایم او د بشر د حقوقو د ندرنوي حساب کیږي.
سلامونه د پروګرام محترم میلمنو او اوریدونکو ته. باید وایم چې متاسفانه د افغانستان د 15 لسیزې تقریبا کوم جنگ او بې ثباتي چې را روانه ده، په دغه تپل شوي جنگ کې درسته ده چې خپل افغانان پوره مسؤلیت لري او ونډه یې اخیستې ده، خو متاسفانه د دغه جنگ مدیریت، دغه جنگ پلان او رهبری ټول د غیر افغانانو په لاس کې و چې هغه خپل اهداف د همدغه افغانان چې ناراض او یا له سیستم سره مخالف او د دوی لارې د خپل غوښتنه پلی کړل. حتی د دغه حرکتونو مشران متاسفانه د افغانانو په خوښه نه بلکې د همسایه استخباراتي کړیو له طرفه انتخاب شول او د جنگ پلان هم د دوی په لاس کې اوسي. کوم کارونه باندې باید وشي او څنګه باید وشي چې موږ د دې شاهد یو چې په نوم د جهاد کوم هغه جنگ چې همیشه د سرحدونو د باندې اعلان شوی په دا پنځه لسیزه کې همیشه شروع لانتها لانفجارات نوشوا ل وجن نوشوا ل تخریب باندې وشوا. حتی د لمرنه جنگ چې مثلا افغانان په مجموعي شکل د شوروي د وخت سره وکړ 50% خپل مکاتب تخریب کړي چې دا یو بدترین مثال دی چې زه همیشه ورکوم. همدارنګه نور هغه تاسیسات یا چې د ولس په خدمت لپاره و هغه اته ونړول شول. یعنی چون دغه د تپل شوي جنگ چون پلان او برنامه او اهداف د نورو پکې نغښتي وو او افغانان دې ته وهڅول او دې ته دا ستافیم کړ چې ګویا همدغه یوه لاره ده چې تاسو خپل مقصد ته ورسیږي مبارزه وکړي واک ته ورسیږي او بیا غنه چې دوی په دې باندې پوشي او تحقیق وکړي او بعضې شاید ورته مهمه هم نه وه. نو ځکه دوی بدترینو جنایاتو باندې لاس پورې کوو هو یو سیستم د کنټرول او د حساب هم نه و ځکه چې دا ټول یو داوطلبانه کار و هغه و چې تشویق شوی و نو هغه څو چې چې دغه کوم تخریبات هم چې وکړي یا وژنې وکړلې یا د بشر حقونو بد رقمې تر پښو لاندې کړې یا جنګي جرایم مرتکب شول. چون یو سیستم د داوطلبانه همکارانو یو سیستم نه و چې دوی مجازات کړي یا دوی مسؤول کړي چې تاسو څه کوئ. نو په همدې خاطر چون په یو رسمي ساختار کې دوی نه و راټول شوي نو د دې خاطر احساس د مسؤلیت یا د جوابګویي او د مجازات او مکافات موجوده نه و. په همدې خاطر بدترین بشري جنایات وشو او د افغانانو هغه مشروع حقونه بد رقم ورته سره ما ورسېدل. او مالمدار نړیوال که هر څوک د دې شاته هغوی خپل اهداف ته مهم و داسې څوک شی کوي دا ورته مهم نه و.
ډېره مننه. خو یو پوښتنه هم ده، زه وایم چې دا نورم راته تاسې تشریح کړئ، آیا نړیوالو او پخپله افغان ملت د بشري جنایتونو ترسره کوونکو ته په دې فرصت په خاطر باندې چې ګواکې د روغ جوړ یو زمينه برابر شي موقع ورکړي چې دوی تیر شي د محکمې نه په شابانی؟
اب زه فکر کوم هغه ملکونه چې خپل د دې جنگ شاته دوی خپل په خپل د جرایمو کې دخیل کسان دي او دوی کله هم په دې کې مثلا جوابګوی نه دی پاتې شوی. نو دا متاسفانه چې اوس هم سید چې مثلا به مللي ساختارونه مثلا خپل شورای امنیت سازمان ملل یا ICG دا یا ICC دا مختلف به مللي ساختارونه رامنځته شوی دي چې واندازه این معصریت تم لري دا موضوع واقعا نړیواله سي. اما بیا هم زه فکر کوم چې ځین ملکونه په دې کې دومره برلاسي دي چې دوی دغه سیستم نه په کوم شکل چې باید واقعا استفاده وشي یا په هغه کوم اهداف باندې یا د کوم ماموریت په لیکول لپاره چې دا به مللي سازمان جوړ شوی په هغه شکل باندې دغه ماموریت تر اوسه پورې هم پلی شوی نه ده او نوانګونو سره مخ ده. نو دې خاطر زه فکر کوم چې څوک چې په دغه د بشر د حقونو په نقص باندې متهم دي نو هغوی خپله هم د مسؤلیت هم نه ده اخیستی او جوابګوی شوي نه دي.
ډېره مننه. مشکور صاحب تاسو ته راځم، زه به همدا پوښتنه تاسو نه مطرح کړم. وجه څه وه په تیرو شلو کالو کې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم جوړ شو د دې دپاره چې د بشر حقونو تامین وشي او 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 د ځینو سره د هغوی د سرغړونو حساب وشي د راتلونکي دپاره د افغانانو د حقونو د نه تلف کېدو مخه ونیول شي. همداراز تاسو ولیدل چې د کمیسیون یعنی خلک وایي چې تر ټولو خپلواک کمیسیون لومړی چې جوړ شو د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون، مګر تر اخیره پورې بیواکه په دې خاطر پاتې شو چې نه د نړیوالو اراده وه نه هم چا په چا زور رسېده او نه هم د حسابې د پاره څوک تیار و. حتی حکومت تیر حکومتونه هم په دې شلو کالو کې
بله جناب شنواری صاحب، افغانستان په 2003 کال کې د روم د اساسنامې لمخې د روم اساسنامه ومنله او د آی سی سی غړیتوب یې ترلاسه کړ. چې له دغې کال څخه وروسته د آی سی سی لمخې د افغانستان کې د جنګي جنایاتو سره باید معامله وشي، او له دې څخه مخکې هغه مراحل چې ول متاسفانه لکه څنګه چې اغلی کړو خیره وویلې، په افغانستان کې د بشري حقونو جنایات او د بشري حقونو نقص په یو عرف باندې بدل شوی، او هر هغه څوک ډیر مخکخ وو چا چې ډیرې وژنې کړې وي، چا چې ډیر سرغړونې کړې وي، چا چې ډیر د بشري حقونو نقص کاوه. د هغې څخه د مخکې مراحل د انتقالي عدالت تر جریانه راځي، چې هغه وخت کې د افغانستان حکومت د یو میکانیزم له مخې دا ومنله د نړیوالو سره چې د انتقالي عدالت په برخه کې د یو ملي برنامه جوړه کړي. ولې متاسفانه په حکومت یا په دولت کې موجوده چارواکو بلاخره د انتقالي عدالت باندې د عدالت په تطبیق باندې پوړاندې ودرېدل، او دوی په پارلمان کې د ملي مصالحې په نامه یو قانون تصویب کړ، چې هغه قانون بلاخره د دې سبب شو چې دوی په خپلو کې یو بل تعافو وکړي، په داسې حال کې چې په اسلام کې په ټولو آسماني ادیانو کې او په ټولو نړیوالو قوانینو کې هیڅوک د دې حق نه لري چا حق چا توبخي. ولی متاسفانه همدغه چارواکو، همدغه جنگ چارواکو، جنگی مجرمینو، همدغه توپک سالارانو په اصطلاح بالاخره داسې قانون تصویب کړل، او هغه قانون یې ومنه چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون ټول هغه کړنې چې دوی ترسره کړي ول هغه متاسفانه ونه منه. سره له دې چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون خپل ملاحظات او خپل سپارښتنې په کراتو، حتی خپل اندېښنې هم د دغه قانون په وړاندې څرګندې کړې، ولې متاسفانه ارانو شتون په جمهوري دولت کې د دې سبب شو چې د انتقالي عدالت مسله یو څه ټکنۍ شي. هغه راپور چې د افغانستان د بشري حقونو په هغه وخت کې جوړ کړی و، د هغه راپور شتون د ځینو نړیوالو اداراتو سره د خوندیتوب په خاطر باندې وجود بېرته برابر شي، چې پر خلکو انتقالي عدالت د تطبیق په خاطر باندې افغانستان له راتلونکو ستونزو څخه وژغورل شي. نو هغه صحه موجود لري. د 2003 کال څخه وروسته چې کل افغانستان د آی سی سی یا د روم اساسنامه منلې، د دې سره به د آی سی سی له اصولو سره تعامل کیږي. هر هغه څوک چې جنگي جنایتونه ترسره کړي دي، جنگي جرایم ترسره کړي دي، دغه خلک د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د راپور نو له مخې، د موندنو له مخې، دوی له موږ سره دغه کمیسون سره شتون لري، او هیله مند یم د دې زمينه برابره شي چې بالاخره د آی سی سی یا د جنایتو جنگی محاکمه دغه اداره به په دغه برخه کې اقدام وکړي. زما پیاچی چې د جمهوریت په آخرو کلونو کې آی سی سی څو ځلې غوښتنه وکړه چې موږ په دغه برخه کې غواړو چې خپل اقدامات وکړو، ولې د افغانستان حکومت او ځینو نړیوالو ملاتړ د دې اجازه نه ورکوله، ولې بیا هم موږ لادي کوله؟ موږ په دې خاطر خپل سپارښتنه افغانستان کې تلپاتې ثبات رامنځته شي، عدالت تامین شي، د بشري حقونو ناقضین او مجرمین د حد اقل د ولستونو عدالت ته تسلیم شي. نو آی سی سی او د انتقالي عدالت د تحقیق مسله ورکټوی نه ده، دا شتون لري، خو په دې سره داسې یو نظام او داسې یو حاکم حکومت افغانستان کې راشي چې هغوی د بشري حقونو ارزښتونو ته او د بشري حقونو هغه کنوانسیونونه چې افغانستان امضا کړی دی هغوی ته ژمن پاتې شي، خپل هویت د ملګرو ملتونو په سازمان کې او همدارنګه د ملګرو ملتونو په د بشري حقونو په شورا کې خپل هویت بیرته راژوندی کړي. دغه پروسه به انشاءالله بیا له سره شروع کیږي. د افغانستان ولس خپل حافظه له لاسه نه دا ورکړي، جاني قاتل ناقص فاسد غاصب دا ټول پیژني. او دا به ان شاء الله هیلمند م چې داسې یو وخت راشي چې د افغانستان راتلونکي حکومت ټول چارواکي بشري شخصیت حقوق بشري شخصیتونه وي، او د هغې څخه وروسته به ان شاء الله د دې زمینه برابرېږي.
ډیره مننه اغلی کډوخیل. یو بحث خدا وشو چې کېدای شي په اراده کې ضعف وو، خو که اراده کې ضعف یا اراده نه وي نو نه به د بشري حقوقو کمیسون رامنځته شوی وای، نه به د ښځو چارو وزارت وای، نه به بشري حقوقو کمیسون د انتقالي عدالت د پلي کولو راپور باندې کار کولای. چې هغه راپور کې دا و چې پلانکي څومره وژنې کړي دي، پلانکي څومره بشري حقوقونه پایمال کړي دي، پلانکي په کم ځای کې کم قتل کړی دی په دسته جمعي ډول باندې، بلکې ډلو سره د حساب په رابطه باندې یو راپور چمتو کېده. دا راپور نشر نه شو، دلته به بیا هم یو څوک پوښتنو کې چې کېدای شي اراده یې نه وه. خو فکر کوي چې په افغانستان کې بشري بنسټونو واقعا د بشري حقوقو د تامین لپاره صحیح کار کړی دی؟ کپړی یوازې د غنراو کو د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نه راو کو چلند څه ډول؟
اول خو باید وایم چې متاسفانه د افغانستان د نوې حکومت اساس او بنسټ چې د بون نشرو سره د فکر کوم په اساس یو معاملې شروع شوی او دا معامله هغه چا سره وسوله چې په دوی خپل مسؤلیت د جنګي جرایمو درلودل. نو کله چې دوی په سیستم کې موجود و، استخبارات دوی په لاس کې و، وزارت داخله دوی په لاس کې و، دفاع دوی په لاس کې و، مهم نهادونه دوی په لاس کې و، نو د دغو چون دوی دغه پسله هغه ابزار یا وسایل د تاوتریخوالي دوی په لاس او په کنټرول کې و، نو څنګه به کولی شو چې د بشری حقوقو سازمانونه په شمول د مستقل کمیسیون د بشر د حقوقو د افغانستان به وکړی سي چې بدون د کوم لوبیرې یا اندېښنې خپل کارونو ته دوام ورکړي؟ نو چون دا یو یو مشکل کې مخامخ اوس، حتی دغه څنګه چې مشکور صاحب وایي چې د خلکو حافظه، زه فکر کوم چې د افغانانو حافظه ډېره ضعیفه ده، ځکه چې موږ ګورو سي مثلا د داخلي جنگونو یو دیرش کال لا نه دی وتلي، هغه کسان چې مثلا د مغه جنگ مسؤولینو د مغه جنگ د مغه وژنې تنه په کابل کې 15,000 نه تر 1,00,000 نفر په شهادت رسیدلی دي، اما په آخر کې ټول قهرمانی او رهبریت ترلاسه کړ. او شل کاله جمهوریت په همدې ننګاو چې ګویا دوی جهاد کړی د افغانستان لپاره مستحق دی، هر نوع احترام هم دي او باید په واک کې پاتې شي. نو همدارنګه که دوی په پارلمان کې کومه نسخه په خپل ګټه باندې پاس کړې وي، نو چون دوی په قدرت کې و، نو دې خاطر زه فکر کوم اوسو کومه انتظارات چې له کمیسیون نه کېده په هغه شکل باندې ونه شو. سید کمیسیون دې سبا ته رسېدلی، اما داسې دغه راپور ځکه تر کوم ځای چې زه خبر یم دوه ګزارش موږ لرو د عدالت انتقالي دپاره د تطبیق دپاره. یو دا چې په مجموع کې مثلا ذکر شوی چې مثلا په فلان ځای کې دا وزنه شوی یا جنسي تیری شوی یا اختطاف شوی یا شکنجار شوی ده، او بل داسې مثلا عمومي شکل باندې دا یو پسته یو مپنګ دی هغه شوی وی، بل داسې اته په نوم باندې لیکل شوی چې مثلا په فلان ساحه کې احمد یا محبوب چې د فلانی ګرو یا تنظیم پورې مربوط و دغه جنایت مرتکب شوی دی. دا ډیره مهمه و چې اقل هغه کسان باید نن سر لوړی نه وای پاتې شوي، نن خو هغه د هر چا په سترګو کې خاوري اچوي او ځان ته برات ورکوي چې ما هیڅ نوی جرم هم نه ده کړی، زه به ټول عمر زما او زما بچي او زما لمسیان باید په واک کې پاتې شي. نو دې خاطر د سازمان هم شاید یو بدیل لارو باندې فکر نه کړی یا په غیر رسمي شکل باندې دا راپور نشر نه کړ. دا راپور دومره په اصلاح پټ پاتې شو چې اتاشه له افغانستان دا گزارش وستل شوی، نو په افغانستان کې موجود نه بین چې زه فکر کوم چې د بشر حقونو کمیسیون باید وای چې ولې دا راپور پټ پاتې سید چې مثلا د وخت رئیس جمهور به د فشار لاندې و او دمدغو کړوی چې خپل مسؤلیت دغه جنگ و د وژنې او د بشر د حقونو نقص کولو درلوده، هغوی به فشار باندې راوړو. اما شاید باید په یو بله بدیل لار باندې هم فکر کړی وای چې کېدای شي یو بینالمللي رسانۍ له لارې نه دا مواد شریک شوی وای، نشر شوی وای، تر څو پورې معلوم شوی چې په کوم هغه کې څه روان دي او چا کوم نوی جرم او جنایات کړی ده. زه فکر کوم دا یو ستر نقیصه ده پاتې چې دا د راپور یا گزارش نه په افغانستان کې موجود نه ده بیرون ده اما داسې د خلکو ورته لاسرسی نشته ده زه فکر کوم دغه فرصتونه دوی خپل مخونه سپینوي او د جنگ او د وژنې او د بشر د حقونو نقص کولو هیڅ نوع مسؤلیت نه اخلي
ډیره مننه مشکور صاحب کاش کې دا پوښتنه ما اول کړې وای که دا موږ د افغانستان تاریخ راواخلو او تیرو یو سلو دیر شو یو سلو څلوېښتو کلونو ته یا یو سلو پنځوس کلونو ته وګرځو د هغه وخت ورځې نه چې کله په نړۍ کې د بشري حقونو د خپلواک څه ورته وایي نړیواله اعلامیه اعلانېدله په 1948 یا 1949 کې هغې نه وړاندې 15 کاله افغانستان یو ډېر لوی سفر پیل کړی و چې نړۍ د بشري حقونو په نقض باندې بوخته وه پرله پسې ډول هیوادونو کې ډېرې سختې پېښې کېدلې افغانستان ښځو ته د رایې حق ورکوو تعلیم یې جبري کوو له هیواده د باندې ښځو ته تعلیم حق و په افغانستان کې د بشري حقونو د تامین په برخه کې د روغتونونو د شفاخانو د هر شي د یو شرف د خوندي کولو اقدامات و په افغانستان کې غلامي بندیدله یعنی تر ټولو لومړی امر د غشو چې ورسته په 1947 کې په دې اعلامیه کې د غلامۍ د بندولو غوښتنه وشوه مګر افغانستان دینه څو کاله مخکې دا کار کړو لسیزې مخکې دا کار کړو فکر کوي چې د دې اعلامیه نو ورسته څومره بشري ارزښتونه کم بشري ارزښتونه په افغانستان کې پایمال شول سره لدی چې زنو دولتونو حکومتونو په افغانستان کې دا اعلامیه یا بشري کنوانسیونونه د نړیوال ټولنې دا امضا کړی هم وو
بله جناب شلواری صاحب لومړی خو باید دې ته راشو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو اجرایوي قوه نه وه دا د افغانستان د دولت په تشکیل کې یو مستقل نهاد و چې د بشري حقوقو د وضعیت باندې د نظارت داغه د بهبود او حمایت مسولیت تر لاسه لاندې لري
خپل د پښتنه دا چې هغه کار دوی ونه کولای شو کنه
هو سیدا چې په سازمان کې به ستونزې وي ولې تر ډېره وکولای شو هغه قانون چې د پارلمان اکثریت اعضا تصویب کړ دا د دې سرګندوي چې مت په پارلمان چې ځان د ولس استازي غړي دوی نه غوښتل چې دغه د عدالت انتقالي راپور نشر شي سره لدی چې ممکن په انتقالي عدالت کې ستونزې موجودې وي بل خبره چې دا د وضاحت لپاره کوم دغه د انتقالي عدالت راپور کچېری د افغانستان نه وستل شوی دا ډیر خکار شوی دی او دا باید شوی وي د هغه د خوندیتوب په خاطر باندې او دا خوندي دی دغه قانون دغه راپور خوندیتوب تضمین دی د افغانستان ولس هر کله کچېری یو حسابګوی او جوابګوی حکومت راشي دغه موضوع ته رسیدګي کیدل شي ان شاء الله بل خبره مې دا تاسو سوال ترازم هغه وخت کې چې افغانستان د سیمې او د نړۍ په کچه د بشري حقوقو په برخه کې ډیر زیات مخکخ وو هغه وخت کې زمونږ په سیمه کې حتی د مافیاس په دنس دی په 2000 کال کې چې کله د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو کمیسون د بشري حقوقو شورا ته ارتقا کوله ځکه کمیسون چې وو په هغه وخت کې د اقتصادي اجتماعي فرهنګي کمیسون یو غړی یو برخه وو ولې دا چې په جهان کې د بشري حقوقو د مسایلو ډیر زیات اوج پیدا کړ او دی کمیسون ورته رسیدګي نشو کولای ځکه چې محدودیتونه لرل ټولو اکثر نړیوالو دا ویل چې موږ باید د ملګرو ملتونو په سازمان کې د یو فرعي ارګان په توګه شورا را جوړ کړو چې دغه شورا په جوړولو کې هم افغانستان مخکخ رول درلود د راپورونو له مخې چې زمونږ همسایګان او حتی دغه شورا د جوړېدو مخالفت هم کوو د راپورونو له مخې داسې وایي چې پاکستان چې زمونږ همسایه هیواد دی دی حتی مخالفت دغه شورا د جوړېدو کوي ځکه دغه شورا قوي صلاحیت تونه درلودل او د بشري حقوقو په برخه کې کولای شو چې لازم او کوټلي اقدامات ترسره کړي خو بیا هم په اعلامیه کې او په هغه نړیوالو کنوانسیونونو کې چې افغانستان د خپل غړیتوب څخه تر اوسه پورې یا د بشري حقوقو د اعلامیې او د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې د جوړېدو څخه تر اوسه پورې افغانستان چې کم کنوانسیونونه امضا کړي دي د هر وخت او د هر نظام په وخت کې یو ډول نه یو ډول ځینې حقوق نقض شوی دی که هغه د ښځو حقوق دی، که هغه د ماشومانو حقوق دی، که هغه د شکنجې څخه د مسؤلیت حقوق دی، که هغه جنګي جرایم دی. یو شی چې دلته باید وویل شي، دوه ټکي باید هیر نه کړو، چې هغه عوامل چې د دغو ارزښتونو او د دغو حقونو نقص ته یې زمینه برابره کړې وه، او دا د دې معنا هم نه ده چې افغانان دې باید براءت پیدا کړي. کډوخیل صاحب یو خبره وکړه چې ټول همسایګانو دا کارونه وکړل او افغانان هیڅ مسؤلیت نه لري. نه، هغه افغانان چې په جنګونو کې ښکیل دي، هغه افغانان چې په بشري حقونو په جنایتونو کې ښکیل دي، په هیڅ ډول ځان مسؤلیت نه شي خلاصولی.
مشکور صاحب، زه تاسو ته راځم. درانه اوریدونکو، هم موږ سره برخه اخیستلی شي. اوس ماته سټوډیو نه اشاره کیږي چې د ځواک په نوم باندې له ایرانه یو هیوادوال موږ سره په اړیکه کې دی. ځواک صاحب، ستړي مشه، ستاسو نظر د نننی بحث په تړاو باندې څه دی؟ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په رابطه او د انتقالي عدالت یا د خلکو نه د پښتنې نه ترسره کېدو عوامل څه کېدی شي؟
اول خو تاسو سلامونه، دوم میلمنو ته سلامونه. حبیب الرحمن ځواک به ایران هیواد څخه. د بشری حقوقونه دلته چې موږ په ایران کې اوسو، دلته موږ ته اصلا د افغانانو په نظر نه کتل کیږي. هر روزه د افغانان ګرول کیږي، گرفتار کیږي. په تیره بیا د پاکستان څخه هر روزه موږ وینو چې کډوال راوړي له ایران څخه وړي. نو ما بر طالبانو ږغ دی، نو دوی ولې د پاکستان سره په دغه مسله باندې خبرې نه کوي؟ د ایران سره په دغه مسله دوی ولې خبرې نه کوي؟ دوی ولې چفت دي؟ نو تر اول خو باید طالبان په افغانستان کې خپل افغانانو ته کار زمینه برابر کړي، تر څو بس موږ افغانان ایران ته روان، تر څو بس موږ افغانان په پاکستان کډوالي. بله
زواک صاحب، زما غږ اوري؟
بله، ستاسو غږ اورم. بل از ما خبره
په بخښنه سره چې دوی سره تماس وصل نشو، بیا نور اوریدونکو هم کراتل په 0020230003001111. په دې باندې موږ سره اړیکه نیولای شئ، موږ همکاران به تاسو ما سره وصل کی استودیو ته. اغلی کډوخیل، که راته وایاست چې په تیرو قانونمند نظامونه چې ځان ته ویل، یو په 50 کلونو کې ځنی نظامونه داسې راغله چې نړیوال قوانین کنوانسیونونه هر څه منل، مګر په هغوی هم تورونه دي چې دوی بشري حقونه ونه پاللی شول. آیا افغان حکومتونو هم د بشري حقونو په نقص کې رول درلوده؟
اول خو زه غواړم د مشکور صاحب ته یو وضاحت ورکړم. مشکور صاحب، ما کله ویل چې افغانان براءت پیدا کړي؟ افغانان بالکل مسؤلیت لري، خو په دغه جرایمو کې چې ښکیل دي، ځینې بهرني کړي په دې مسله کې کاملا ښکیل دي. نو ځکه نه فکر کوم چې دا د براءت او یا د محکمه نه کېدلو علل همدا ده چې خپل نړیوال په دې جرایمو کې دخیل دي، په دې وژنو کې، په دغه نقص د بشري حقونو، په جنګي جرایمو کې. د وخت حکومتونه هر یو لومړنی مسؤلیت لري. که دا جنگ هر چا په مګاده تپل کړی وي، نو د دې مسؤلیت و چې د افغان ولس سره باید مسؤلانه برخورد کړی وي. متاسفانه چې درسته ده چې افغانستان له سل کال نه پخوا د بشر خصوصا د ښځو په حقونو باندې معتقد حکومتونه رامنځته شو، چې خپل شامان الله خان شروع ده چې مثلا دا یو ستر قدم یا اقدام په منطقه کې دی وکړه، او د قوانین یې جوړ کړ، او زیات مسائل رعایت کولو باندې پیل وکړ. اما په مرور د زمان هم دارنګه په وخت ظاهر شاه چې آخرین پادشاه د افغانستان پادشاه وای دی، نو زه فکر کوم چې ښه پرمختګ شوی و. اما په یو دوره راځو چې کله چې هغه حکومتونه چې بهرني لاسونه په دې کې پوره ښکیل، مثلا د وخت حکومت شوروي اتحاد طرفای چې حمایت کېدل، څومره شکنجه او وژنې او گرفتاریان غیر قانوني شو وسول، او خلک شکنجه شول او په مرموز شکل باندې ووزل شول، دا مطلق د دې وخت حکومت مسؤلیت دی چې باید واخلي. هغه څوک چې په ادارې پراس کې راغلي باید جوابګوی اوسيږي، او د مسؤلیت دی مسؤل دی، دوی هیڅکله هم نشي برات پیدا کولای. مطلب دا په مجموع ټول کسان نه، بلکې شاید مخصوص اشخاص یا کسان یا هغه څوک چې په تصمیمګیري کې شامل په دې جرایمو کې. همدارنګه راځو د مجاهدینو حکومت کې شو، زه فکر کوم بدترینه نمونه او مثال ماغو چې کابل څومره صدمه ولیدل، چې نه تنها چې انسانان ول شو، اصلا کابل وران شو. اما دوی پورا مسئولیت لري. سید په دې کې پاکستان او ایران او دغه اخو نور ملکون به کاملا بر رول درلوده، ځکه چې دغوی لمسونه دغوی امکانات دغوی پیسې دغوی سرمایه ګذاریانه چې په منفي څیرو اشخاص باندې کړی و او افغانستان له ستونزو سره مخامخ ده. لکن دوی پورا مسئولیت لري، دوی هیڅ کله هم نشي کولی ځان نه قهرمانان راوباسي. روسیه چې راځي په طالبان باندې نشي مثلا کله نجونې له مکتب نه باندې کړي دي، دا یو بدترین نقص د بشري حقونه دی چې یو بنیادي او اساسي حق دی انسان د تعلیم اغاز د زده کړې امکان تر واخسته، د کار امکان تر واخسته، د ګډون حق تر واخسته، د سفر حق تر واخسته. خو دغه ټول هغه مسایل دي چې د بشر په حقونو کې راځي او بنیادي حقونه د انسان دي او نر او ښځه برابر د مستحق یا ول دي. خو دا حقونه نقص شول. بیا همدارنګه راځي جمهوریت دی. په جمهوریت کې ستا دغه کړنې شوي دي چې هغه باید مسئولیت واخلي، که هغه یو بېرحمانه بمباردمان شوی یا که یو بېګناه انسانانو گرفتاری یا شکنجه شوی، اما یو اندازه فشار د بشري حقونو سازمانونه او یا د بشر د حقونو کمیسیونو و همدارنګه د ښځو ګروپونه یو اندازه موضوعات نسبتا کنټرول کېده او لږ ویره رامنځته شوی وه. اما همدارنګه چې مثلا طالبان هم باید خپل کلونه مسؤلیت واخلي. خو متاسفانه چې موږ ولیدو چې حتی ښاغلی عباس تانیزه وویلی چې هغه وژنې سوي دي، هغه مسؤلیت موږ ته هغه نه ده، ځکه چې مملکت بعد آزاد شوی اشغال نه و، دا وژنې شوي ده بالکل هغه یې توجیه کړل. کنه خو هر څوک چې خپل وژنې لپاره توضیحات ورکوي غواړي توجیه کړي، زه فکر کوم چې دا خو نه بیا هیڅوک هم مسؤوله نه دي. اما راځي په صفت په مسؤلیت انسانان باید موږ دا د مسؤلیت واخلو، د خپلو غلطو کړنو او کړنده دغه ولس نه خو باید یو معذرت وغوښتل شي. متاسفانه هیڅ افغان
معذرت خو نه غوښتل کېږي، بلکې ویل کېږي چې تاسو ته موږ عفو کوو. زه راځم ستاسو خبرې ته. لغمان نه موږ سره یو هیوادوال دی د همدرد په نوم باندې، دی به راوخلو سټوډیو سره به وصل شوی، موږ به نظر واورو. سړی مشی
مننه. خیر وسی شینواری صاحب، تاسو ته سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. اوری شینواری صاحب، د ما خدغه نظر دا کنه صدغه مجازات سی ورکی د بشر د حقوق په مالولو ته یا جنایي جنایتکارانو ته، دا خو په یو اجتماعي حکومت سی وجود ولري او یو ملی وحدت وجود ولري، هغه حکومت سره ملاتړ د ټول ولسی کنه. دلته خو موږ په دا ټول د سلویخ 50 کاله کې خو سید موږ خپل یاداش کار کوي، موږ د حکومت نه دلیدلې چې هغه ټول هیوادوالو منلې. بس کله یو سیټ تسی بل راسی، کله بل سیټ تسی، هغه کم سی په کاری سی دی ته سزا ورکول سی او دا مجازات سی هم دی خپل په واک ورسیږي او هغه خپل نور خلق مجازات کوي سی سو کې خوخی. نو زه دا وایم کنه سی بشری حقونو که نړیوال راغلی هغه هم د ولس حق په مال کړی، که خپل زورواکي راغلی دي هغه هم د ولس حق په مال کړی دا.
ماته د اوریدونکو هیڅ غږ نه راځي، موږ به خپل بحث ته ادامه ورکو. مشکور صاحب، دلته یادونه وشوه کنه چې حکومتونه هم ډیر زیات وخت کې په هغه ډول باندې چې بشري حقونه په افغانستان کې باید خوندي کړي وي د مسؤولو نظامونو په ډول باندې، بلکې دوی نه وشول جرایم وشول. هاته یو خو پښتنه دا وایي چې په افغانستان کې داسې یو رواج په دې 50 کلو کې راغی، چا چې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي، څوک چې د ښځې دښمن دی، څوک چې د بشر سره دښمني لري، څوک چې باید ورسره د دې د رسنیو باندې د بندیزونو نه رانیولې تر د بشري جنایتونو د ډیرو خلکو د وژلو په برخه کې ورسره حساب باید وشي، هغوی د حکومتونو برخه یا په خپل وخت کې حکومتونه لري. آیا دا هم یو ستونزه ده د افغانستان د بشری بحران کنا نور ستونزې هم شته؟
مننه جناب شنلسم یو خبر چې باید لکه اوریدونکو ته څرګند شي هغه دا چې موږ دوه ترمینالوژیانې لرو، یو د بشري حقونو سرغړونه ده او یو د بشري حقونو څخه تخلف. تخلف هغه وخت کې ولی شو چې کله عادي وګړي د یو د بشري حقونو ته صدمه ورسوي یا هغه څخه هغه کراس کی، ولی نقص کلمه هغه وخت کارولی شو چې کله په حکومت کې یا په نظام کې داخل کس له خوا د بشري حقوق ته پښو لاندې کیدلی شي. دوهمه مسله چې غواړم لږ هغه دا دی چې یو موږ بشري حقوق لرو، یو د جنګ حقوق یا آیچل چې ورته وایي. د جنگ حقوق هغه حقوق دي چې د جنگ په جریان کې باید تطبیق شي. زمون د نظامونو یا د حکومتونو چارواکي همیشه دا خبره کوي چې ولا خو جنگي ماحول او جنگي محیط وو په جنگ کې داشه نه. د جنگي جرایمو مسله چې کله مطرح کیږي هغه مسائل دي چې د جنگ په جریان کې یو څوک د بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي، مثلا په دستګیر او قتل کول، جنوسایډ، عام المنفعات، تاسیسات ورانول، دا هغه مسائل دي چې د جنگ په جریان کې باید ورته توجه وشي. متاسفانه لکه څنګه چې کروکل صاحب هم ویل، د تیر تاریخ تر اوسه پورې هر هغه څوک چې په جنگي جنایاتو باندې ډیر زیات متحرن دي او د هغې عاملین دي هغوی حکومتونو ته رسیږي. زمون اوس غوښتنه همدا ده، د عباس تنزی خبره یې وکړه، هیڅ څوک نشي کولی چې څوک د بل چا حقوق یا د بل چا حق نه، په اسلام کې دا حق شته دی. کله زه چیلنج ورکوم هر هغه څوک ته چې څوک وایي چې زه مونږ خلک بخیلي دي او هغه داسې شوي او داسې شوي، نه، په اسلام کې هیڅوک د دې حق نه لري چې د چا حق بل چا ته وبخي او نه خپله. هو یو حق الله دی، هغه بېله موضوع ده. په حق العباد کې هیڅوک د دې حق نه لري، حتی رئیس جمهور او امیر او دا نور. که چیرې په امیر باندې هم د چا د حق تلفی مسله ثابت شي، امیر هم باید مجازات شي. پاتې شو دې خبره چې نظامونه، متاسفانه په نظامونو کې داسې خلک شته دي چې هغوی سرغړونې کوي. په جمهوریت کې هم متاسفانه د بشري حقونو څخه سرغړونې شوي دي، چې دغه ټول مسایل د یو راپور په توګه، د یو ډیټا په توګه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون سره شته. او دغه راپورونه که چیرې د دې زمینه برابره شي، د ذبیح الله مجاهد یوه خبره چې واقعا خوند یې راکړه هغه دا و چې موږ هم محاکمې ته حاضرېږو او نور دې هم محاکمې ته حاضر شي. که چیرې غواړو چې افغانستان په راتلونکي کې د جنگ فرهنګ تیر لري شي، عدالت تامین شي او نور په دغه سیمه کې سوله رامنځته شي، یوازنۍ د حل لارې دا ده چې
مشکور صاحب یوه نیوکه ده. تاسو ویل چې دې خبرې ماته خوند راکړه، خو په طالبانو باندې نیوکه ده، وایي چې نور هم تاسو وبخل او خپل هم ګناه نه منئ.
طالبان هیڅ د دې صلاحیت نه لري. د طالبان
عفای کړی ده، عمومي عفای خو ولست خو نه ده کړی، ولست خور سره جنگ نه ده کړی، خو چې چا جوړ سره جنگ کړی هغه ته عفا کړی.
اوس مشکل پام دی کې نه، کاش چې اوس موږ د یو با مسؤلیت حکومت سره په تړاو خبرې کولای. متاسفانه طالبان نه په رسمیت پیژندل شوي، نه د افغانستان ولست مشروعیت لري، نه د نړیوالې ټولنې څخه مشروعیت لري، او نه دوی د بشري حقونو ارزښتونو ته افغانستان د هغې غړیتوب لري. یو ته دوی ژمن نه دي پاتې، حتی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یې هم منحل کړ. هغه نړیوال تړونونه ګورئ، یو بل شی چې لږ واضح شي جناب شنوري صاحب، یو د بشري حقونو نړیواله اعلامیه ده چې هغه اخلاقي مسؤلیت لري. یو د بشري حقونو نړیوال کنوانسیونونه دي چې کله کوم مشروع هیواد یا مشروع حکومت یا مشروع نظام هغه امضا کاندي او د هغې غړیتوب ترلاسه کړي، هغه د دغه په دغه کنوانسیونونو کې د درج شوو حقونو په رعایت او د هغې په تطبیق کې مکلفیت لري. افغانستان د بشري حقونو ټول نړیوال کنوانسیونونه اکثریت یې امضا کړي دي، او یوازنی هیواد دی چې ټول کنوانسیونونه امضا کړي، د دې په تړاو مکلفیت لري. که چیرې طالبان غواړي چې د پراتلونکي کې د جنگ لمن له دې سیمې څخه راټوله شي، افغانستان کې د بیا جنگي خیزشونه نشي، یوازنۍ د حل لار دا ده چې دوی د خپل هم د بشري حقونو محاکمې ته تسلیم شي، او ټول هغه پخواني ته کې چې د بشري حقونو په سرغړونو باندې، د جنگي جنایاتو په جرمونو باندې تورن او متهم دي، دغه ټول د تسلیم شي. تر څو ګورئ کله چې هم په خپلو خبرو کې جناب شینواري صاحب یادونه وکړه چې اروپا او غرب هم دغه شخړې او ناخوالې د مذهبي جنګونو سره تر یو خړلو پورې دا ډیر زیات اوس تر رسیدلی و. هغه څنګه ځان دغه حالات څخه خلاص کړ؟ هغه د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه تصویب کړه، د بشري حقوقو کمیسیون د سازمان ملل په څوک، او بل اخر په دې ورستیو کې د بشري حقوقو شورا جوړه شو، او هر هغه هیواد چې د بشري حقوقو ارزښتونو ته، د بشري حقوقو کنوانسیونونو ته، په بشري حقوقو په کنوانسیونونو کې راغلي موارد ته ډیر احترام لري، هلته به ډیر زیات عدالت تامین وي، هلته به ډیر زیات پرمختګ شوی وي، هلته به جنگ او شخړه ټول له منځه تللی وي. ول د طالبان او د ولس ترمنځ پټه شخړه موجوده ده. دغه پټه شخړه یو وخت دومره زیاته شي چې حتی کورونه به وسوځوي.
ډیر
مننه. ټول خواوې دې د بشري حقوقو ارزښتونو ته تسلیم شي، او هر هغه چا چې جنگي جنایت ترسره کړی وي یا د بشري حقوقو څخه سرغړونه ترسره کړی وي، دا د بشري حقوقو محاکمې ته تسلیم شي تر څو راتلونکي نسلونه دغه ناخوالو څخه وژغورل شي.
ډیره مننه. دا اغلی کړوخیل، دا د بشري حقوقو ته تسلیمېدل د تیر جمهوري نظام چارواکو په اخیر ورځو کې هم چغې نارې ډېرې وهلې چې بشری ارزښتونه موږ پالل دي او یو ارزښتونه مو ایجاد کړی دي. د دوی چارواکو په زیاتره مرکو کې په روسي کې ویلي دي چې موږ د چا سره د غوی د زړو کړنو د سي جدي دغه نه ده کړي، حساب مور سره نه ده کړي، بلکې خو ځنی ارزښتونه مو وم پالل، تامین مو هم کړل، خلکو کولای شول چې په حکومت باندې په هر چا باندې انتقاد وکړي، د بیان ازادي و تر ټولو لوی ازادي و چې په سیمه کې نه و، خلک خوندې تتلې شول، پوندونه کولای شو، حتی د افغانستان په یو کلی کې یو سړی دا احساس درلودل چې زه یو وخت د افغانستان ولسمشر کېدای شم. ازادیانی ارزښتونه، بشری کنوانسیونونه، نړیوال ارزښتونه، د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو پر اړه باندې لارښوونه، دا ټول وای موږ عملی کړی دي. فکر کوي چې افغانستان په تیرو شلو کالو کې داسې یو حکومت لرو ده چې کچانه د بشری جنایتونو یا بشری حقوقو د پښو لاندې کولو پښتنه ونه کړه، خپل خو یې ځنی ارزښتونه ایجاد کړل.
کاملا منګه نشو ویلای چې په شل کالو کې په افغانستان کې هیڅ توکاری یا پیشرفت نه و. سو دا به درسته نه وي. زه فکر کوم د ولس د اوسنۍ بیداری، د ولس دریزونه، تاسو ګورې اته ښځې چې مثلا نن باوجود ټولو محدودیتونو او تهدیداتو نن ځي سړک ته وځي، خو دا ماغه په اصطلاح فرصتونه برابر شوي چې په دا شلو کالو کې دوی لغه فرصتونو څخه پوره ګټه واخیسته، او نن نشي کولی داسې یو حالات ومني چې دوی که په کور کې مجبوره کېږي چې کینیا په هغه باندې اعتراض او انتقاد کوي، او یا په بینالمللي سطحه مثلا دادخواهي کوي او یا اعتراض کوي یا وړاندیز لري. نو زه فکر کوم دارنګه مثلا مختلف د میډیا دفاتر اخلاص شو، ژورنالیستان وروزل شول، د بشري حقونو د خوندیتوب خاطر باندې مختلف سازمانونه جوړ شو، غیر دولتي سازمانونه، خصوصي سکتور. زه فکر کوم چې په جمهوریت کې ډېر ښه کارونه شوي دي، اما دا نشو ویلی چې مثلا په جمهوریت کې به ټول ښه خلاقیت مند په سیستم کې موجود و. ځینې هغه کسان چې د سیستم نه ناوله ګټه واخیستله او شخصي ګټې وکړلې، عام ملکیتونو ته ضرر ورساو، یا ځینې خلاف ورزیانې کړي که دا کامله موجودې دي. یعنی یو مکمل سیستم نه و، آماده نه شو ویلی چې په کیس کار نه وشوه، یا ځینې ارزښتونه له رامنځته شوي نه دي، یا ځینې فرصتونه خلکو ته نه و برابر شوي. زه فکر کوم چې دا به یو ستر جفا وي. نو حتی د کار، د زده کړې، د سفر، د فعالیتونو، د مختلفو حرکتونو فرصتونه او خلکو ځان خوره، اما داسې مثلا زیات محدودیتونه، چون زیات حکومت یا د افغانستان پخوانی حکومت یا زیاته بودیجه په جنگ او په د ثبات راوستلو کې مصرف کېده، کمتره سرمایه گذاری په نورو بخشونو کې، که هغه د تعلیم په بخش کې وه، که هغه د معرفه په بخش کې وه، که د پرمختګ په اړه کې وه، کمتره سرمایه گذاری وشوله. اما دا په دې باندې نه چې زه فکر کوم چې هغه حالت هم یو جنگي حالت، په دغه جنگي حالت کې د دومره د قانون شکن او اشخاص موجودیت کې بیا هم زه فکر کوم چې خورا ډېر کارونه
شوي. ډېره مننه. یو اوریدونکی دی را سره پر لیکه دی، دوی بر واخلو دی بزانه معرفي کې. سلیم شه، بخیر راغلی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه؟
عبدالحق د غزنی ولایت.
عبدالحق رور د بشری حقوقو نړیواله ورځ د سبا ته څه نظر لري په دې رابطه باندې؟
نظر دا سه بشری حقوقونه سه کوم دی افغانستان کې موضوع په دې باندې راڅرخیږي چې د لنجونو مکتبونو دا شیان څه دي بند شوي دي او د اسلامي امارت خوانه پابندیانې پرې لګېدلې دي او هغه دوی به خپل پلان ورته لري نو خواجه دوی په خبرونو کې وایي چې موږ امکان لري ممکن په زر وخت کې طرزالعمل ورته جوړ کړو او د بشري حقونو دا کوم مکتب چې دا نړیوالې خبرې سپې راڅرخیږي چې دا ولې بند شوي دي نو دا زر تر زره کېدی چې دوی خوشي کړي نو غټه موضوع خو دا ده نو او په دا خو د دوی پالیسي خو دا ده نو ظاهرن خو دا په حقیقت کې
عبدالحق جان ته دا باورای چې په دریو کارونو کې د زر تر زره د دوی دا خبره چې وایي چې مکتبونه به خلاص کو کوم ستونزه پکې شته د پردې تر شا څه ګوري راضی ناراضه یې ورنه
خود دې خو دا خپل پلان د نوست د افغانستان حکومت په افغانستان باندې قبضه لري په ټول افغانستان باندې موږ نو په حکومت ولې دې شان خو راضی یو ځکه چې په الحمدلله په ټول افغانستان کې امنیت ته دې برخه په ټولو کې راضی ترې خو اما د تعلیم په بخښ کې ده د تعلیم په بخښ کې خو دوی وایي سم کوشش کوو شرایط نه دي برابر که شرایط برابر سي نو کېدای شي دوی زمينه برابر کړي که زمينه برابر کړل نو خو ډیر به خلک راضی او وسم نو په الحال له حکومت خو موږ راضی حکومت ده کې دغه د ډیر اسانتیاوي خلکو ته برابر کړی دي
عبدالحق جان زه به تاسو نه یو پوښتنه وکم دا طالبان اکثره وخت دا خبره هم کوي چې زموږ په کلیوالي سیمو کې خلک د تعلیم سره جوړ نه دي افغاني کلتوري نه مني خلک نه مني دا د تاسو د یو کلی نه اړیکه نیولې ده آیا رښتیا هم د دې کلی کې خلک تعلیم سره د خزو دنجونو ستونزه لري
د حقیقت خبره خدا ده د سارا خلک سدي د کلی خلک سدي د انجونو تعلیم سره کینن دا سي ډیر رابطه نه لري ځکه چې دوی دغه د انجونو د دوی په سیمو کې نه دي سوي دا شیان نه دي سوي په هغه سیمو کې او دا نور دي نران تعلیمونه سدي د نارینه و سدي هغه تعلیم نو ارڅو کوي زه هم خواهش لرم بل سړی هم خواهش لري ټول دا خواهش لري خو دا خبره
سدي کوي او ته دا خواهش نه لري چې تعلیم سره او په خپل راته وای ته دا خواهش لري کنه لري چې ساس په کور کې خور که مکتب ته ځي خور هم لاړ شي لور هم مکتب ته لاړ شي
موږ خو خپل اسلامي کلتور او دا یاد دی چې درا کې سیاسي او دینی تعلیم څه د تعلیم څو کو تعلیم ضرور د ضرورت ورته دی د پنن زمانہ کې ضرورت ورته دی دا باید سره تعلیم او تعلیم ته ضرورت ده
ډیرمن تاسو د ځوان خبري هم ورې غزنی نه تماس نیولو چې تعلیم ضرور دی زه هم اجازه ورکوم چې نجونه تعلیم وکي او ارتیا ده په دې باندې باس کو دا د طالبانو حکومت مشکور صاحب فکر کوي چې اوس وخت کې نه دا چې نړیوال کنوانسیونونه مني نه نړۍ ته وایي ابل ورځ موږ تل تاسو موږ په رسمیت باندې و مانه چې بیا موږ تاسو غوښتنې ومنو ابل ورځ ما د یو طالب چارواکي نه دا خبره واورېده چې کوم ځای د مکتبونو په برخه کې د دوی غوښتنه ومنو دوی موږ باندې نور شرطونه هم لري چې کېږي څه فکر کوي طالبان د بیان د ازادۍ د بندیانو د شکنجه د خلکو د مسؤلیت د خپل فرمان چې افاده د ټولو ته بخنه کړی دا غي په تطبیق د بشری حقوقو په خوندیتوب کې د پخوا په پرتله باندې تغیر راغلی دی ک ارڅ خبرې پخوا هم یو شان وي د دوی حکومت کې وسمه مغاسي
جناب شنواری صاحب دغه د تعلیم مسله د نړیوالو غوښتنه کوي کنه وی دا د افغانانو غوښتنه ده ځکه افغانان د سواد شول د افغانانو پر مخ د خونځي او پهونځي دروازې تړل شوې دي کچېره طالبان په هغه سیمه کې ځان اوس حاکم غړي نو دغه افغانانو غوښتنه ته توجه وکړي بل خبره په کراتو ورته ویل شوی دی چې کچیری طالبان د بشري حقوقو ارزښتونو ته د افغانستان د حقوقو ته او هغه حقوق چې په نړیوالو کنوانسیونونو کې افغانستان امضا کړی هغوی ته ژمه پاتې نه شي، په هیڅ ډول به د دوی ستونزې له نړیوالو سره حل نه شي. اغلی کړوخی مننه چې د هغه پر مختګونو په تاوی واقعا څرګندونې وکړي چې د بشري حقوقو په برخه کې ترلاسه شوی په جمهوری نظام کې. ولی په جمهوریت کې هم فساد اوج ته رسیدلی او په اوسني حاکمیت کې هم فساد اوج ته رسیدلی دی، او یو عامل د بشري حقوقو د نقض فساد دی. په طالبانو کې هم فساد اوج ته رسیدلی دی، سره له دې چې فساد دی دوی په خپله پالیسیو کې هم د بشري حقوقو مسایلو ته جدي توجه نه کوي. حتی د دوی د قوانینو او پروسیجر په ټوله دنیا کې چې کله یو 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 موضوع د قانون حکم ځان ته اخلي، نو کډوخیل صاحب د پارلمان وکیله پاتې شوې ده، کچیرې یو یو حکم د قانون حکم ځان ته اخلي نو هغه وخت اخیستلی شي چې دی د څو پروسیجرونه طی کړي، هغه د تصویب او د تصویب او بل اخر تصویب مرحله ده. متاسفانه د طالبانو لخوا یوازې د یو فرمان په صادرولو سره هغه د قانون حکم اخلي. دغه حالات کیدای شي یو څوک د خپلې سلیقې د خپلې غوښتنې تر فشار لاندې راشي چې راغلي دي. متاسفانه ځینو پوړه تعلیم بندول که دا یوه ورځ هم وي د دې جبران ډېر سخت دی. که چیرې په سیستماتیک ډول سره یو بله موضوع چې ډېره مهمه ده، که چیرې حاکم ډله په سیستماتیک ډول سره د یو چا د یوې ډلې او د یو قشر حقوق نقص کی، دا ګوره ډیر جدي جنایات ګڼل کیږي.
ډیر زیات مننه مشکور صاحب، زه تاسو ته راځم. یو دوه اوریدونکي دي، دوی به راوخلم چې بیا دوی خفه نشي. یو خورکۍ دا فرزانه نومیږي، د افغانستان د کوم ځای نه زنګ وهلی، دوی به راته وایي. سلیم شي
زه پرزانه افغانم، له پاکستان څخه خبرې کوم.
نظر مسته ده نن نه خبرونه بحث موضوع پر اړه
نظر می داده چې ولی خلک نه غواړي چې په شو زبان تعلیم کې هر څوک غواړي. دا زموږ وګونی کې بل چا وایي چې ولې چې افغانان نه غواړي چې تعلیم کې په خو زبان دي، ولی افغانان خزي بیماری کې نه، افغانان خو ته ضرورت د ډاکټرانو نشته، د استادانو خزینه استادانو نشته. دی چې دی وایي چې دا افغانان نه غواړي په خپل، دا خبره بالکل غلطه ده. او مشت نړیوال نه غواړي چې تعلیم راکې، کچرته نړیوال غوښتل چې موږ ته تعلیم راکې، زموږ شل کاله خواري وینه خرابولې.
ډیره مننه، ډیره مننه. یو بل اوریدونکی دی د بغلان نه، دی احمدی صاحب نومیږي، ستړي مشي. بلې ها، دا اوریدونکی را سره نشته. اغلی کړوخیل که روسي کراته وای دا بس براتول کو، که په افغانستان کې څوک وای چې زه یو داسې حکومت ما چې د ولس په اراده ما واقعیت سره، دا اوس هم چې څوک وای چې موږ د ولس په اراده راغلی وو، ولس هلته شکایت کوي، دا اوس دا یو خور راکوي وای چې زموږ د ارادې سره په ټکر کې کارونه کوي، تعلیم دی بند دی، رسنۍ باندې ستونزې دي، نورې ستونزې شته، دی کار ته د باندې در نه شو وتی، په وزارت کې اجازه نه راکوي، په مکتب کې په پوهنتون کې مې نه پرېږدي، په هیڅ ځای کې مې نه پرېږدي. که زه ښځه اوسمه یو ډول بندیز، که زه ځوان اوسمه بل ډول بندیز، که زه د پخواني حکومت کارمند اوسمه یا څه اوسمه بل ډول بندیز. دغه سی که یو په افغانستان کې موږ غواړو چې یو مشروع نظام او حکومت رامنځته شي، څه لارې چارې ورته شته؟
مهم هم دا ده چې فعلا د طالبان حاکمیت دغه موضوع باید کاملا درک کړي، د تاریخ څخه یو قوي تجربه واخلي او درس واخلي، او د اصلاح لپاره باید جدا اقدام وکړي. دا پخوانی وخت او زمان نه دی چې خلک په یاد په بیخبری کې سره ژوند کوي، یو بل سره تماس نشي نیولی، یا دنیا نه خبره ولي. تاسو که وغواړئ یو پیام د دنیا ګوټ ګوټ ته په څو ثانیو کې رسولی شي، یا نه دنیا کړنې راکړې ورکړې نن په همدغه په انټرنیټ او په ټکنالوژي له لارې کېږي. نو دنیا ډېره وړه ده. نو زه فکر کوم په داسې حالت کې د خلکو په اصلاح له نظره اچول هغوی ته اهمیت نه قایلېدل دا یو لوی نقیصه ده. پخوا به حکومتونه اما په بازار کې به جار وهلو چې د خلکو عکسالعمل د یو موضوع په وړاندې باندې وګوري. خو نن دنیا په خپله دغه ولس په خپله جار وهي چې مثلا موږ ته څوک غوږ نه نیسي، موږ دغه غوښتنې دي. نو طالبان یو ښه فرصت لري، او د آخري فرصت نه باید ګټه واخلي، د ولس په مخ په دروازه خلاصه کړي، افغان ولس سره کښېني، د افغان ولس په خوښه باندې اصلاحات راوبلی تر څو پرې مشروعیت پیدا کی او د کیسې ته د پای ټاکل کې کول شي. البته په دغه
مشکور صاحب ډیر لنډ کراته وای وخت ختم شو. کټول وبخل شي ټول لوري بیا به په افغانستان کې بشری حقوقونه خوندي شي او کټول سره حساب وشي بشری حقوقونه به خوندي شي.
یوازنی د حل لار ده چې ټولې خواوې د ولس ته او قانون ته او نړیوالو معیارونو ته حساب ورکړي تر څو په راتلونکي کې د جنګونو بې عدالتیو او د بشري حقونو د نقص مسایل له منځه لاړ شي. افغانستان د هم په سیمه کې او په نړۍ کې خپل داسې هویت ترلاسه کړي چې د عدالت نمونه وګرځي. له موجوده ډلې څخه زما هم غوښتنه دا ده چې د بشري حقونو ارزښتونو ته توجه وکړي. د بشري حقونو ناقضین دي کچېرې په د دوی په ډله کې د کچېرې